پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړی مشی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری. د کابل پوهنتون ته وسلوال دننه شوی او ډزې کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین هم ازادي راډیو ته د دغو ډزو خبره تایید کړه، خو ویل چې په سیمه کې پولیس حضور لري او وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. مخکې له دې د کابل پوهنتون څخه آیینی شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اوریدل شوي. دغه ډزې نن شاوخوا 12 بجې پیل شوي. تر اوسه پورې چایا کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور جزئیات واورئ. چارواکي په پکتیا کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تیره شپه د ګردیز زرمت د لوی لارې په اوږدو کې د روحاني بابا ولسوالۍ اړوند نیک نام په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو بم مخکې له دې چې پر یو بس والوزي د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه وچاودید.
چې د بیس د نږدې وو، دوه نفر امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر ټپي ده.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کندوز د ولایتي ادارې پر ودانۍ د هوان د لګېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وکړه. ویل دغه هوان تیر ماښام د ولایت د انګل دننه د والیبال په میدان کې داسې مهال ولګېد چې د ولایت کارکوونکي په لوبه بوخت. مرادي وایي پیښه کې ټول وژل شوي د ولایت ساتونکي دي او ټپیانو کې درې ساتونکي او درې نور ملکي کارکوونکي شامل دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 215 میوان قول اردو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دی او قومندان په ګډون دی له لسو زیاتو وسلوالو دی وجل کېدو خبر ورکوي. د قول اردو نن په خبره کړي خبر پانه کې ویل چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو د ناوی ولسوالۍ اړوند مومن خان سیمه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اکملاتي کتارونو د بریدونو پلان درلود چې د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شول او د هوایي ځواکونو په مرسته یې پلان شنډ شو. د قول اردو په وینا د بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان ملا باریدات په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او درې نورې ټپي شوي دي. د خوست کابل پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د یو پخواني غړي په ګډون دوه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند تیری کوتل په لوړه څوکه کې تیر ماښام هغه مهال وشو چې یو سراچ ډوله موټر له عمومي سړک واوښت او یوې لویې ژورې کندې ته ولوېد.
دوه نفره، یوه ښځه یو سړی مړه وو، پکې څلور نفره شدید زخمیان دي. چې زخمیان دي اندېښنې وړ دي، هغه یې بار کړل کابل په طرف.
په پیښه کې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې پخواني لوبغاړی حمیم الله عبید زدران او د مور خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالد ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ د خطر اوسل 90 میلیونو زیاتو کسانو خپل رای ورکړی دی. نظر شمیرنه کوي چې په ملي کچه بایدن لټرام څخه لکتر لګ په سلو کې اته مخ کې دی، خو په هغه ایالتونو کې چې ویل کېږي په بل قوتو ګټرام ته هغه رای ورکوي چې نو موړی د انتخاباتو ګټونکو شي تر هغه لګ مخ کې دی. که یو کاندید د الکترال کالج 200 رای تر لاسه کړي، هغه د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلانېږي. په مولداوی کې د ولسمشری لپاره دوهم ځلی انتخابات ترسره کیږي. د هوا د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د ولسمشری د تیر ورځ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رایې وګټي. لویدیز پلاوی کاندید مایا سندو په سلو کې 6 او د هغې سیال روس پلاوی ایګور دودان په سلو کې څه کم 3 رایې ګټلې دي. د ولسمشری دوهم دوره انتخابات به 2 وروسته د نومبر په 15 ترسره شي. جرمنی د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره سر لننه د یوې میاشتې په مخه نیمه ټول بند پیلوي. بلجیم هم اروپا کې د کورونا وبا له کبله ناوړه وضعیت لري، سر لننه قرنطین پیلوي. فرانسې د تېرې جمعې په ورځ نوي ګامونه پورته کړل او هلته 15 میلیون کسان اړ شوي چې کورونو کې پاتې شي. پرتګال او اتریش به هم د همدې اونۍ په پای کې قسمي ټول بند وضع کړي او بریتانیا کې به د جمعې په ورځ ټول بند پیل شي. ایټالیا، اسپانیا او پولند هم جدي محدودیتونه وضع کړي دي. تیرونی په اوسټاول هر ورځ 8000 کسان په امریکا کې په کورونا اخته شوي. په امریکا کې هم د کووید 19 ناروغي لکبله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوري اسنوري د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. سر موضوع مو دا ده چې د کابل پانتون ته نن وسلوال دننه شوي او ډزې کړي دي. د پیخي وایني شاهد او محصل صفی الله رسنوی ته ویلي د محصل خبره چې نن دوی په لوبو اخته و چې د ډزو غږونه واورېدل او پولیسو ورته وویل چې باید ځانونه خوندي کړي. په کندهار کې هم د ارغنداب له ولسوالۍ غنې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د مولادات په نوم د کندهار یو اوسیدونکی وایي
شال میا مګر د پاتې شوي دي در پدارې ما د مزان د بل په کبر ټکټرانو کې همدغه کې ته ځان رسولی دي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری له ټاکنو هم خبر کړو چې هلته مخکې تر مخکې شاوخوا 90 میلیونه امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. ازادي رادیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن دوشنبه له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل په پوهنتون کې ډزې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان وایي د کابل پوهنتون سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل شوي او پولیس په سیمه کې حضور لري. تر اوسه د دغې پیښې څرنګوالی نه دی روښانه، خو ښاغلی آریان زیاتوي چې وروسته به نور جزئیات وړاندې شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان د پیښې د تعقیب لپاره ته ورغلی دی. اکرام الله اکرام همدا شیبه له کابل را سره خبري کوي. مهرباني وکړئ اکرام، د پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ومنله چې د کابل پوهنتون ته ځینې وسلوال ورننوتی دي او خو پولیس هم په سیمه کې موجود دي او سیمه کلابنده ده. وضعیت پولیس له نږدې نه څاري. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاسته ویلي غږیزه پیغام کې ویلي دي چې پیښه نږدې یو ساعت مخکې رامنځته شوې.
با تاسف که دشمنای افغانستان، دشمنای دانش و روشنایی ساعت قبل تعدادشان داخل پانتون کابل شدند، هم اکنون نیروهای قطعات خاص ما، نیروهای امنیتی و پلیس در ساحه حضور دارند. ساحه به شدت زیر نظر ما است و برای مهار رویداد از تمام تلاش استفاده میشه.
مثلا اگر صاحب طارق آریان ویلی دی چې په سیمه کې پولیس شته او دوی وضعیت لنګدینه ساری خود حمله کوونکو د شمیر پاړه باندې تر دې د ما وای چې معلومات نشته، د غشان د مرګ جوب لپاره باندې هم معلومات نشته، خو په ټولنیز میډیا باندې یو شمیر ماسلین چې دوی ادعا کوي چې د کابل پونتون دننه یې سار دي، ځینې عکسونه خبره کړي دي چې په کلیدل کېږي، ځینې کسان ټپیان دي او دوی ادعا کوي چې وسلوالو حمله کوونکو د دوی په ملګرو باندې ډزې کړي دي چې ځینې
کابل پانتون ځینو محصلینو په خپلو ټلیفونونو باندې په سوشل میډیا فیسبوک باندې عکسونه او ویډیوګانې خبرې کړي دي چې ښایي هلته ډزې شوې دي او ډزې روانې دي. د کابل پانتون یو محصل صفی الله ویلې دي،
موږ درس خلاص شوله، موږ فوټبال میدان کې په لوبه باندې مصروفه وو چې ډزو غږ مو اورېده، پولیس راغله، موږ ته وویل چې ځانونه وباسئ.
وربشو د کابل پانتون تالته زموږ همکار فرید الله سعادت اوس ورسېدل دی. سعادت، څه ګورې شاوخوا؟ آیا اوس هم ډزې روانې دي که څنګه؟ سعادت زماغه کاوری، لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي چې غږ موسم ناراضي. د ازادي راډیو خبريال فرید الله سعادت دی چې د کابل پوهنتون د نننۍ پیښې د خبري پوښښ لپاره ورغلی دی. له ده سره به بیا هم تماس ونیسو، د اوس لپاره د ټلیفون کار ورنکه. تاسو واوریدل چې نن د کابل پوهنتون انګړ ته وسلوال ورننوتي وو او ډزې کولې، په رسنیو باندې هم د ویډیوګانې ښیي چې ډزې شوي دي او محصلین د خپلو ټلیفونونو له لارې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او وایي چې دوی په لوبو بوخت وو، یا یې خپل درسونه ویل چې د ډزو غږونه یې واورېدل او پولیسو دوی ته وویل چې باید له سیمې ووځي او ځانونه خوندي کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که نور جزئیات د کابل پوهنتون په اړه وو حتما یې له تاسو سره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ورزو کندهار ته، هلته د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ ته یو شمیر خلک بې ځایه شوي دي او راغلي دي. کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هلته په میوند او ارغنداب کې درنی جګړې شوې دي چې د کندهار د کډوالو او بیرستنیدونکو د چارو د رئیس دوست محمد نایاب خبره د بې ځایه شویو کسانو شمیر یا د کورنیو شمیر 2000 ته رسیږي او 1500 بې ځایه شویو سره به مرستې هم د دوی لخوا وشي. په دې اړه صادق رښتینی ته غوږ دو چې ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی، چېرته چې سلګونه کورنیو د جګړې له ویرې پناوړي.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیرې شاوخوا 2000 ته رسیږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې، په یو پټو کې، په یو دونو کې، په خیمه کې کې راوتلی. په دغه څوري کې شان مې ګرد پاتې سوي دي، در پدار ما دې مزان د بل په کې ټکټرانه کې مداده کې ته ځان رسولې دي. خاک پساره دي
د کورنیو د یو غره د لمنی پرې کو کې اړولې چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدای چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو وړه لیټه که دغه وړه راورکه د مؤمنانو چې ورکه دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی له سیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالاتو چې کورونه ګرده پاته سمه د سره راغیل دي چې دا په غاړي کې دي دغه کالی دي یو یو ګډړې راخست دي دا ګډړې څه دلته ځان راورسته وي نور کورونه شیان ګرده پاته سوي دي مکمل په دغه حالاتو کې موږ راغیل نو مې کورونه پاته دي هغه مر روان دي دا کورونه دا مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 ادبی چې په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بې ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بې ځای سو ته د اندغه یاد ورسوله او سیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته هم د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې سږ کال شایي 1000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامن ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورځ تر بلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر 1000 پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ سږ کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د 1000 کورنۍ د بې ځای کېدو اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس د اقتصادي خبرونو د خپرولو وخت رسېدلی. ډیوه نادر ته به غوږ شو.
د روان میلادي کال لومړۍ ربه کې افغانستان ته 13.9 سلنه صادرات راکم شوې دي. دا خبر پاکستانی رسنیو خبر کړای. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم وایي په روان کال کې له پاکستان سره سوداګري زیاتی کې د نورو کلونو په پرتله کم شوې دي. د دې وزارت ویان جواد دبی رضادی رادیو سره خبرو کې ویل د منځنۍ آسیا، ایران، چین، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ پراخیدل او د کرونا وایروس خپرېدل پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اړیکې د راکمېدو عمده لاملونه دي. که څه هم د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د صادراتو کمښت برخه کې د روان میلادي کال شمیرې نه لري، خو وایي چې په 1990 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات شوي، خو په 1998 کال کې دا شمېر نیم ته راټیټ شوی دی او ښایي سږ کال له نیم څخه هم کم شوی وي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د سړو خونو جوړېدو چارې 50% بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې په اډانه کې د 50,290,308 افغانیو لګښت د میوو 23 سړې خونې جوړېږي چې 90% یې د کرنې وزارت او 10% یې د برخمن شوي بزګر لخوا ورکول کیږي. یادې پروژې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د بڼوالو او بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتوالو په پار پلي کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې ترڅنګ په 19 ولایتونو پروان، کاپیسا، تخار، فاریاب، فراه، غزنی، پکتیا او لوګر ولایتونو کې بیا په معیاري توګه 12 د انار او مڼو د ساتنو په مخه سړی خونی جوړیږي چې 1500 متریکه میوه به پکې ساتل کیږي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د 1400 وړو سړخونو جوړول تر لاس لاندې دي چې ډیر ژر به یې کارونه پای ته ورسیږي. دا وزارت په داسې حال کې د سړخونو د چټک جوړېدو خبر ورکوي چې هر کال د بزګرانو ډیری میوه او سبزیانې د همدې خونو د نشټون له امله خرابېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.6 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوګیست برته باور شو کابل ته د کابل پانتون د نننن وسلوال نه نوتیو هلته دزی کړی دي تر اوسه معلومه نه ده چې چاته مرګ جوړ لا وخت کڅنګ خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویلی دي چې پولیس په سیمه کې حضور لري. د ازادي رادیو خبريال فرید الله سعادت کابل پانتون تر رسیدلې ده د دغه پیښې د خبري پوښښ لپاره لمکسره خبري وکړي. سعادت صاحب څه ګورې شاوخوا مو څه روان دي وضعیت څنګه
سنی زیست سلام تاس تاوتو لوریدون که تازد احکن به کابل پانتون مخیطا یا هم اغی دروازی تاو لارم چه مخا مقبل دروازی تای دغیر خیط روانه دا اول خوبو پا ورسه جوزیت که زبادم روایم چه دغیر دز اله هم لپانتون امداش بزاور هم پیو مصابه او ردون که با یاوری او کنه دز اله هم روانه دی کورنه چه روزارت وره چه زنگری زواکونه یا دل تکم نظامی کسان چه دی یا پولیس پوتوله که های چه زنگری زواکونه پانتون دی نوتلی دی یا وسلوال سرپن خیط دی لان تعداد نده معلوم چه کم تعداد واندی وسلوال دنه ندی خو دل تاینی شایدان بیا وای چی واردمه خیانی کم چاوزر نه تنده ده شوی مستقیم در دزو کلمرایی که در نوگونه ویدل اوست کابل پانت مز نه در دزو غگونه رازی پدیر احتمال چی در بده حق وسلوال چی دنه ندی واردی زواکونو ترمین زن خدر رزی.
من نه کوم فرید الله سعادت د ازادي رادیو خبريال د کابل پانتون لمک سره خبري کولی. هلته د کابل پانتون دننه د سعادت په خبره چې ډزې روان دي پولیس هم په سیمه کې حضور لري وسلوال نن شاوخوا 11 بجې پانتون ته ننوتی او معسلینو ویل چې ډزې کولی او وروسته د کورونی چار وزارت هم تایید کړی ده. له ازادي رادیو سره پات شي په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته وروسته خبر کړو. اوس هم د سیمې او نړۍ یو مهم خبر البته د امریکا د متحده ایالاتونو په اړه باندې دی دا چې مخکې تر مخکې هلته شاوخوا 90 میلیون امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. د کرونا او بعد خپرېدو له کبله ډېر امریکایان په الکترونیکي بڼه او یا د پوست له لارې رایې ورکوي. پرون هم دواړو کاندیدانو په بېلابېلو ایالتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې غونډې کړې دي. دغو کمپاینی غونډو له حاله مو عصمت څاروان خبروي.
د امریکا ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې له انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. د ټینګار وکړ چې کله انتخاباتو سم د لاسته وروسته نهایی ګټونکو اعلان نشي ممکن د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان څو ونې ووزي او په لړ کې ډېرې نادودې وشي. د نظر پښتنو وروستۍ پایلې ښیي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن لږ تر لږه په سلو کې اته تر خپل سیال ډونالډ ټرمپ وړاندې دی. ډونالډ ټرمپ خپلې انتخاباتي هلې ځلې په آیوا، میشیګان، شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا کې متمرکزې کړي او جو بایدن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ د 2014 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې په لږ توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کېږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د شنبه په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ترامپ دغه راز وویل که جو بایدن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بیروزګاره شي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د شنبه په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کورونا وبا سره د مبارزې سمه لاره غوره کړې وای لږ تر لږه 140,000 امریکایان به ژغورل شوي وو. ترامپ د 2014 کال په انتخاباتو کې تر خپلې سیالې لږ زیاتې رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبه تر ورځې پورې تر 90 میلیون ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي وي په سلو کې 15% کېږي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د کابل ته ورزو هلته د نومبر دویمې د ژورنالیستانو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د بندیدو یا د عدم خشونت د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور دی. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 مورده ثبت شوي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 لیکه کې راوستی چې د خبریالانو د وژنې دوسیې پکې بې برخلیکه پاتې دي. خان محمد سین د نومبر دوم په مناسبت چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو له ورځې سره سم ده دغه راپور تیار کړی.
د خورشید تلویزیون خبریال مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوې وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې لبیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
چندین بار گزارشات
تهیه شده. سوزل زموک خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنۍ او د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون لپاره راپورونه تیار شول، خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازم و په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یادې پیښې وروسته کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ، خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزاد و رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورده ثبت شوې دي. د دغه ادارې د سار د سانګ مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 19 نور مورد هم سیړل کیږي. د خاغلی نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا ته وشتو مورد او عاملین امنیتی ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، اته مورد د امنیتی ځواکونو د کشف ترسار لاندې او د نورو موارد او عاملین د دولت وسلوال مخالفین په تیر طالبان دي. د نای د سار د سانګ مسؤل نوري وای د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاو تاریخوالي 15 بیا قضیه ثبت شوی چې 15 د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور، یو په هلمند او درې په کابل کې وې. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 چپه.
ازادي رادیو ته غواګیست. بورات دوا کمیډي فلم تیر اونۍ ننداري ته وړاندې شو. بورات د یو قزاقستاني ژورنالیست له عجیبو کیسو او پیښو ډک کمیډي فلم دی. پام وکړئ یو لنډ راپور ته.
د بورات په نوم یو فلم په 2008 کال کې جوړ شوی و چې ګڼو خلکو خوښ کړ او دا د 14 کلونو وروسته دویم فلم راووت. دا فلم هم بورات نومیږي. ساشا بارن کوهن چې د انګلستان او هالیوډ سینما مشهور او پیژندل شوی لوبغاړی دی، د بورات په نوم د یو قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکي رول ادا کوي. د فلم کیسه داسې ده چې قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکی بورات چې امریکا ته په لومړي سفر سره د خپل هیواد او خلکو نوم په نادیدګیو او مسخره کارونو بدوي باید په خپل دویم سفر کې برته د وطن او خلکو نوم روښانه کړي. بورات په دې سفر کې بیا هم ګلان کړي داسې چې غواړي ټرمپ ته رشوت ورکړي او خپل لور د ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ورواده کړي. د بورات په دواړو دغو فلمونو کې لوبغاړی په قزاقستان کې د ټولنې ټول عیني واقعیتونه چې رژیم څومره په خلکو محدودیت وضع کړی او څه ډول واک چلوي یو په یو په کمیډي ژبه بیانوي. ساشا بارن کوهن په خپلو مرکو کې ویلي چې د قزاقستان چارواکو د ده د فلمونو د کم اهمیت ښودلو لپاره میلیونونه ډالره په تبلیغاتو لګولي دي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له هغو هیوادونو بلل کیږي چې پکې د بیان آزادي محدوده ده او خلک پکې آزادانه سیاسي فعالیتونه نشي کولی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې